مشال ریډیو ګران اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه په پېښور کې د ماسپخین یو او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه بشیر ګواخمو کوربه يم. په دې غړې کې درته بیلابیل ریپورتونه او تبصرې لرو. 19 پروګرام سپیشلی خلک هم د دې غړې برخه دي. خو مخکې له هغوی نجیب امیر ته ورزو او خبرونه دي.
په سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان یو عدالت د قتل په تور په نیول شوی امریکایي وګړي ریمن ډیویس فرد جرم عاید کړو. ایم کیو ایم د پیپلز پارټۍ سره د خپلو اختلافاتو له ختمولو وروسته د اسمبلی نه خپل بایکاټ ختم کړی. شمالي وزیرستان کې یو وار بیا ډرون حمله شوی چې 15 کسان پکې وژل شوی دي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال پیتریس وایي د طالبانو فعالیتونه ټکنې کړي او د جاپان خلک د ایټمي تابکارۍ د ممکنه خطر سره لاس او ګریوان دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو عدالت د قتل په تور د نیول شوی امریکایي وګړي ریمن ډیویس باندې فرد جرم عاید کړی دی. ریمن ډیویس د جنوري په 28 نیټه په لاهور کې د ده په وینا د ځان په دفاع کې ډزې کړې وې چې دوه کسانې په ترس کې وژل شوي وو. په دې اړه په روانه خپرونه کې له خپلې خبریاله نه نیخ په نیغه حاله مخلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک بیگانه وخت په کراچۍ کې خبريالانو ته ویل چې د دوی او د متحده قومي مومنت ترمنځ ناندري ختم شوی او اتحاد پر ځای دی. بل پلو ایم کیو ایم د نن د اسمبلیانو د بایکاټ ته ختمولو اعلان کړی دی. د پاکستان مرکزی تحقیقاتی ادارې یا ایف آی ای د دغه هیواد د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سعید کاظمی گرفتار کړی دی. ښاغلی کاظمی وروسته لاغې ونیول شو چې د پاکستانی حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې د ځای د بندوبست کولو په معامله کې تر تورن پیژندل کېدو وروسته د راولپنډۍ ښار یو عدالت د نوموړي ضمانت قبول نه کړ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دغه د کرغیزستاني سیال الماس بیگ اتمبایوف ترمنځ په بشکک کې د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون لاسلیک شوی دی. په دغه تړون کې دوه نور هیوادونه چین او قزاقستان هم شامل دي او په دې اړه په 2004 کال کې هم د څلور واړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شوې وې. پولیسو په دیزو سیمه کې د ورپکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي او یو کس په دې تور چې د ترهګرو سره مرسته کوله نیولې هم ده. په دغه سیمه کې د مارچ په 9 نیټه یو ځانمرګي برید تر سره شو چې ګڼ شمېر خلکو د پکې مرګ ژوبلاړه ولې و. د ایف سی ځواکونه وایي د هغه برید په تړاو کې تر اوسه 9 کسان نیولې دي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن سهار وسلوالو کسانو په هغو ټینکرونو برید کړی چې افغانستان کې میش نیټو ځواکونو ته تیل وړي. د پولیسو چارواکو زموږ خبریال ته ویلي چې په دغه پیښه کې یو کس وژل شوی، یو بل ټپي شوی او څلور ټینکرونه تباه شوي دي. د شمالي وزیرستان په داخلو کې یو وار بیا مشکوکو بی پایلټ امریکایي الوتکو برید کړی چې پکې د 15 کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. په دې اړه له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود نور حال راکوي.
د ابتدایی اطلاعات په مطابق د امریکایي بی پایلټ الوتکې په دغه برید کې 15 شکمن کسان وشتل شوي دي. د ځینې انتظامیه چارواکي او قبایلیون وایي چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا وشتل شوي یا وژل شوي کسان ورچني دي قضایي طالبان.
سیلاب مسعود. په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو لوړپوړي قومندان جنرال ډیوډ پیتریوس په واشنگتن کې د پارلمان غړو ته ویلي په افغانستان کې امریکایي او نړیوالو ځواکونو د طالبانو پر مختګ ټکنه کړې ده.
It is ISAF's assessment that the momentum achieved by the Taliban in Afghanistan.
دا ISAF سنجونی تکو کتل شي نو د 2015 میلادي کال را په دی خوا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې طالبان لمات سره مخ شوي دي.
خو نوموړي د سینټ کمیټې ته ویلي چې د دوی لاسته راوړنې لا هم کمزوري او لاس نه خوېدونکې دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په جاپان کې کارګران هغه ایټمي انرژي مرکز ته بیرته ستنه شوي چې د زلزلې او سونامي له امله زیانمن شوی وو او وروسته د تابکارۍ له وجې خالی کړ شوی وو. په جاپان کې د زلزلې او د سونامي له امله په زیانمن شوي ایټمي بټۍ کې د اور د لګېدو تازه پیښې هم سرل شوې دي. د فوکوشیما پاور پلان ایټمي انرژي چلونکي وایي کارګران هڅه کوي چې د اور شغلې سړې کړي. د بحرین بادشا وروسته لاغې چې په دغه هیواد کې د مخالفو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو له امله لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. تر دریو میاشتو پورې په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. مظاهره کوونکي چې اکثره د شیعه مسلک سره تړاو لري، د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د اتحاد غوښتنه کوي او په دغه هیواد کې له تیرو 200 کالو راهیسې سنی مذهبه شاهي کورنۍ بچی کوي. د لیبیا په مشرقي سیمه بنغازی کې د کرنل معمر قذافي وفادار ځواکونه د مخالفو د واکمنې سیمې نیولو ته نږدې شوې دي. سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې دغو ځواکونو د عجبی ښار کنټرول په خپل لاس کې اخیستی او اوس دوی د بنغازی ښار په لوري د پرمختګ په حال کې دي. په لیبیا کې د پاکستان سفیره سیما نقوي وایي تر اوسه 200 نه زیات پاکستانیان له دغه هیواد نه بیرته پاکستان ته رسول شوي دي. او وروستی خبر د کرکټ. د کرکټ د ورلډ کپ په سلسله کې نن 15 میچ په بنګلور ښار کې د آسټرالیا او کینیډا ترمنځ کیدونکی دی. د دواړو لوبډلو تعلق د ګروپ ای سره دی. لوبه به د پېښور په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون جنوبي افریقا آیرلینډ ته ماتې ورکړې وه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، خبرونه مو له نجیب عامر څخه واوریدل. په دې ګړې کې دا رپورټونه لرو. تیره اونۍ د خیبر پختونخوا په ادیزو کې د شوي ځانمرګي برید وروسته د غلط امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي او بیګای په یو کور چاپه اچولې. د ادیزو د امن د لهکر مشر دلاور خان وای د خیبر پختونخوا په یو دارالیتام کې د یتیمو ماشومانو د ژوند حال درکو.
پلار می نشتا بس وړو کې بیٹا کیو سی د سره کر درک نه دګین مور می دو کسان می نیای دا ورکل اور دو می مور سه عزت دلته یم.
لدی علاوه درته د کراچي د صورتحال پړې رپورت لرو. همدار از نور رپورټونه هم درته لرو او 19 پروگرام سپیشلی خلک هم د دې غړې برخه دي. د مشال سره اوسې خغلو ریدونکو، تاسو مشال ریډیو ری زمونږ نه ساته خبرونه او ری د سحر لنه د ماخام تر شپګو د خبرونه تاسو ورېدل شي. اوس هم لومبه ریپورت د دیګړې. 13 شپه کراچي کې د ولسمشر آصف زرداری او د ایم کیو ایم د مشرانو ترمنځ تر سره شوی غونډه کې پریکړه شوې ده چې پیپلز امن کمیټه باندې به بندیز لګول شي. د 13 شپې د غونډې وروسته ایم کیو ایم د قومي اسمبلی، سینټ او سند اسمبلی څخه اعلان کړی پریکون ختم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
د ایم کیو ایم ډلې مشرانو 13 شپه بلاول هاوس کراچۍ کې د صدر آصف علي زرداری سره وکتل او د دواړو ګوندونو ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو په اړه یې خبرې اترې وکړې. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک وویل چې ایم کیو ایم ته د پیپلز امن کمیټې څخه ګیلې وې او د هغوی ګیلې ختم کړې شوې. رحمان ملک وایي په ټول ملک کې او په ځانګړې توګه کراچۍ کې په جرمونو کې ککړانه سیر او ترهګر د خپل ځان د بچ کولو په خاطر د سیاسي ګوندونو کارولو څخه ګټه اخلي. نن صدر زرداری او الطاف حسین په دې سره متفق شول چې په ملک کې په جرمونو کې ککړ هیڅ قسم عناصر به نشي برداشت کولای. رحمان ملک زیاته کړه چې په غونډه کې په دې خبرو هم اتفاق وشو چې دواړه ګوندونه به د یو بل خلاف د بیانبازۍ لړۍ پوره ودروي او په راتلونکي کې به داسې بیانونه ورکولو څخه ډډه کیږي چې له وجې یې د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا کیږي. غونډه کې پریکړه وشوه چې پیپلز امن کمیټې به ناقانونه ګرځولی شي او د هغې ټول دفترونه به د نن څخه تړلی شي. د دې ترڅنګ ایم کیو ایم د قومي اسمبلی، سینټ او سند اسمبلی څخه اعلان کړی پریکون ختم کړی دی او نن بعد ایم کیو ایم د سند اسمبلی غړي د اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. غونډه کې د دواړو ګوندونو ترمنځ د یوې 4 کسیزې کمیټې په جوړولو سلا وشوه چې پکې به د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ دوه وزیران غړیتوب ولري او د دې کمیټې مشري به رحمان ملک په غاړه لري. دواړه ګوندونه به راتلونکي کې خپل شکایتونه او وړاندیزونه دغې کمیټې ته سپاري او بیا به د سند اعلی وزیر قانون نافذونکو ادارو ته د کاروایی کولو امر کوي. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه وویل چې صوبه کې رامنځته شوې ټولې لانجې به په سلا مشورې سره خپاروي
سے مشورہ بھی کریں گے گورنر صاحب سے بھی کریں گے
دے وای د گورنر سره به هم مشوره کولی شي او کمیټه کې چې د دوړو خو کم استازي دي د هغوی سره به پوره پوره سلا مشوره کیږي د هغوی مشورې ته په کتو سره به قانوني کاروایی کولی شي غونډه کې شریک د ایم کیو ایم د جرګګۍ مشر ډاکټر فاروق ستار وویل چې صدر آصف علي زرداری د دوی ټول ګیلې واورېدې نوموړي باور څرګند کړو چې په راتلونکي کې به داسې ګامونه پورته کولی شي چې له وجې یې امن مضبوط شي او د پیپلز امن کمیټۍ په خلاف سخته کاروایی وکړی شي د یادونې وړ ده چې څو ورځې د مخه د سند صوبې د داخله چارو وزیر او د پیپلز پارټۍ سند صوبې مرستیال مشر ډاکټر ذوالفقار مرزا پیپلز امن کمیټۍ د پیپلز پارټۍ برخه بللې وه ایم کیو ایم په دغه بیان سخته خواشینی ښودلې وه د پیپلز امن کمیټۍ مشر عزیز بلوچ یو شخصي ټی وی ته ویلي دي چې هغوی د صدر زرداری هر حکم په سر سترګو مني او هغوی به د نن څخه په ټوله کراچۍ کې د خپلې ډلې ټولې سرګرمیانې او خوځښتونه وځنډوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو اوري. یو هفته وړاندې په ادیزو کې شوې ځانمرګي برید نه پس فرنټیر کور او پولیس په ادیزو او متنو کې د طالبانو وسلوالو او د هغوی مرسته کوونکو په ضد د لټون عملیات پیل کړي دي او په دې لړ کې یو شمیر کسان نیولې دي. فواد علي شاه پی رپورټ لري.
د مارچ په نهمه نیټه په ادیزې کې شوې ځانمرګي برید نه پس چې پکې 15 کسان مړه شوي وو ایف سی او پولیس په دیزی او خواوشا علاقو کې د طالبانو وسلوالو او د هغه کسانو څوک چې د دې مرسته کوي پر ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د ایف سی سرچینې وایي چې دوی پرون په دیزی کې په یو کور کې چرته چې د طالبانو وسلوالو ملګري پټ وو چاپه ووهله. دا کور ترب نواز نومې هلک وو چا چې د ایف سی سرچینو مطابق په دیزی کې شوي ځانمرګي برید کولو کې د طالبانو وسلوالو مرسته کړې وه. د ایف سی سرچینو مطابق کله چې د ایف سی ځوانان درب نواز کور ته ورسېدو نو هغه په دوی باندې ډزې وکړې او په جوابي کاروایۍ کې مړ شو او د درې نور ملګری ژوندۍ ونیول شول. په دې ځای کې د طالبانو وسلوالو پر ضد جوړ د امن لخکر مشر دلاور خان په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو
محمد کمال درې نیولې دي دا خو د طالبانو سره مټیز غوند خلکو نو دې چرته راوښه
ایف سی سرچینی وایی چه تروسه پوری پا دیزهی که شوی ځانمرګي برید په لړ کې اووه طالبان وسلوال او دا هغوی مرستیال نیولی شوی دی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
که پښتو وایې مشال ریڈیو وار.
اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشر جنرل ډیوډ پیټریاس د دې هیواد په سینټ کې د امریکا د په سینټ کې وویل چې په افغانستان کې ناټو ډیر پرمختګ کړی او افغان ځواکونو ته په پسرلي کې د ځینو سیمو امنیت د سپارلو پلان همداسې په خپل ځای دی. هارون باچا پی رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال ډیوډ پیټریاس د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو د چارو کمیټې پر وړاندې په یاد هیواد کې د پوځي عملیاتو په اړه د تازه جاج وړاندې کولو پر مهال هوډ څرګند کړ چې هغوی د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ له منځه په وړلو کې بریالي شوي، ولې ورسره د دغه پرمختګونو د ټینګښت په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې.
It is ISAF's assessment that the momentum achieved by the Taliban in Afghanistan
د ISAF سنجونې کتل شي نو د 2015 میلادي کال را په دې خوا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې طالبان لماتې سره مخ شوي دي. سره له دې چې د امنیت په برخه کې د تیر کال په موده کې لاسته راوړنې د پام وړ دي، خو بیا هم نازکې او په شاتلونکې دي.
It is also fragile and reversible.
جنرال پیټریاس د سینټ کمیټې ته وویل چې دا غزوا کونه د افغان چارواکو په همکارۍ په راروان سپرلي کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو امنیت د افغانانو په مشرۍ کې د ورکولو تابع کوي.
As we embark on the process of transition, we should keep in mind
څنګه چې موږ د امنیتی زموارو د سپارلو پروسه پیلو، موږ باید داسې پرمختګ وکړو چې نه ستنیدونکې وي. لکه څنګه چې د ایساف هیوادونو یو شمیر استازو هم د یو تیر ملاقات پر مهال ژمنه وکړه چې دغه عملیه باید په یو ځل پیل شي او صحیح وخیږي.
We'll get one shot at transition and we need to get it right.
د ناټو ځواکونو اعلی امریکایي کمانډان هم دغه راز د افغانستان خاورې ته د پاکستان لوري د طالب وسلوالو د داخليدو مسلې ته اشاره کوله او ویل چې دغه ستونزې د حل لپاره زیات شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. نوموړي په ځانګړي توګه د حقانی ډلې یاد کړه چې ویل د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړو همکارۍ په ترڅ کې هڅې کوي د یادې شبکې د غړو او نورو طالب جنگیالو افغانستان ته د ننوتو لارې وتړي. پین حال کې مونږ له پاکستانی پوسټ سره خپل همغږي د پخوا په پرتله نور هم سیوا کړي چې په ترڅ کې به نه یوازې دا چې د ډیورن لکرخې افغانستان په لودا حساب ځواکونو عملیات ګټور ثابت شي، بلکې د پاکستان په سرحدي سیمو کې به هم د طالبانو پر ضد د دغه هیواد عملیات اغیزمن وګرځي. جنرل پیټرس هم دغه رنګ په افغانستان کې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تنانو د مرګ ژوبلې رپورټونو ته په پام سره د امریکایي سینټ د پوځي چارو کمیټه ته وویل چې دغه مسلې ته هم جدي پاملرنه کړې او زیاته
کړه.
د تیرو اونیو دردونکو پیښو ته په کتنې سره ما د ځمکني او هوایي ځواکونو د تکتیکي کمان د کړیو د څېړنې امر کړی دی. په دې سربیره مې دا هم تاکید کړی چې وستر وسه دې د ودانیو او د خلکو د شتمنیو دفاع وکړل شي. د یاغیتوب ضد ځواکونه په داسې صورت کې نشي بریالي کېدی چې عملیات یې د خلکو د دفاع پر ځای د هغوی د تاوان لامل جوړیږي. د یادونې وړ ده د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ رپورټ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته تیر کال تر ټولو زیات خونړۍ کال وباله چې ښایي 2000 ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ سی، دا وخت موږ سره په موږ تاسو ته رپورټونه هم دراورو، موږ تاسو ته تبصرې هم مختلفې دراورو. اوس درته د افغانستان په اړه یو بل رپورټ وړاندې کوو. نږدې یو اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 28 نیټه به افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان هغه سیمې په ګوته کړې چې امنیتي چارې به یې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنیټ غړي اندېښنه لري او وایي که تر 2014 کال پورې افغان امنیتي ځواکونه سم ونه روزل شي نو کېدای شي دا پروسه له ناکامۍ سره مخ شي. خو د چارو کارپوهان بیا نور نظر لري. نقیب الله متنوال پی رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینیټ غړي په نوې هجري لمریز کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک په اړه اندېښنه لري او وایي چې که افغان امنیتي ځواکونه سم ونه روزل شي نو کېدای شي دا پروسه له ناکامۍ سره مخامخ شي. د مشرانو جرګې یو تن غړی حافظ عبدالقیوم وایي چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه نه هوایي ځواک لري او نه هم هغه شان درنې وسلې چې ورته اړتیا ده، نو ګرانه به وي چې د هیواد ټولې امنیتي چارې پر غاړه واخلي. نوموړی وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او په ځانګړي ډول ناټو او امریکا باید تر 2014 کال پورې کافي افغان پوځیان او پولیس وروزي او په پرمختللو درنو وسلو یې سنبال کړي.
په داسې وخت کې چې ملي اردو د کیفیت پلوه بالکل ضعیف دی، نو په داسې وخت کې امنیت افغانانو ته سپارل او بیا ائتلافي قوتونه په استراتیژیکي سند کې دا هم ځای په ځای کول غواړي چې افغانستان کې به دایمي اډې ولري. دایمي اډې غواړي هغوی امنیت افغانانو ته سپاري، جنگ کرخو ته افغانان لیږي خو افغانانو سره هغومره کمک نه کوي چې هغوی ته پکار دي. په داسې وخت کې امنیت سپارل په دې شرایطو کې فکر کوم چې ډېر زیات نواقص لري. باید اول ملي اردو کیفیت لوړ شي، هوایي ځواکونه پیاوړي شي او زمینی قواو دپاره هم مجهز او هغه مدیر اسلحه چې په دې وخت کې پکارېږي هغه ورته ورکړي شي. د هغې نه وروسته امنیت انتقال دا شي.
د مشرانو جرګې یو بل غړی عبدالخالق بلاغي وایي چې آیا د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه په دې پوهیږي چې په ټول هیواد کې څومره امنیت راغلی او که د روسانو غوندې له افغانستانه خپلې پښې باسي؟
ما خود افغان ها هم نمیفهمیم که راجع به این پدیده چگونه تصمیم بگیریم و خود دنیا هم امروز دیگه است که راجع به این پدیده که آیا امنیت را
مو خپل افغانان په دینه په هیګو چې د دهکارند یا پدیده په اړه څه ډول تصمیم ونیسو او آیا خپل نړیواله ټولنه هم په دې په هیګو چې افغانان د دې ورته لري چې په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي؟ نو ولې دا هیوادونه دلته راغلل چې اوس بیرته ځي؟ آیا 50% امنیت ټینګ شوی چې بهرنی دوستان بیرته ځي؟ 10% امنیت هم نه دی ټینګ شوی. خو ښکاری داسې چې دوی هم د روسانو غوندې ویریدل لیاو زانو باسی.
امنیت این کشور نداره، معنیش اینه که مثل روسها ترسیده و از این کشور میبراید.
خود پوځي چارو یو تن کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنې له سره د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته پاملرنه نه ده کړې. که یې دې برخې ته پام وای نو اوس به هیڅ دا ستونزې نه وای. خو دوی غواړي دلته دایمي حضور او پوځي اډې ولري.
دوی خو قطن دا کار نه کوي، په لسو کالو کې سې ونه کړ نو په څلورو کالو کې هم نه کوي، ځکه دوی زموږ امنیتي ځواکونه که په پښو درولی بیا نو د دوی نظامي حضور په دلته واجب نه و. دوی که په پښو درولی بېرته به القاعده او تروریزم نه را تفریح کولی. دوی زموږ امنیتي ځواکونه په پښو درولی دلته به یو قوي یو نظام موږ ته رکومکه یو داسې یو ضعیف نظام به یې په موږ نه تحملولی، ضعیف حاکمان او حکمرانان به نه تحملولی را باندې. دا ټول د دې له خاطره وه، دا موږ همیشه دا خبرې کړې دي چې دوی نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او موږ باید دوی ته محتاج اوسېږو، د دوی نظامي حضور ته محتاج اوسېږو او دوی د ډېرې مودې دپاره 500 کلو دپاره باید دلته نظامي حضور ولري.
بلخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې دوی چمتو دي یوه اونۍ وروسته د امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي او په وینا یې چې په دې برخه کې نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې چې تر 2014 کال پورې به کافي افغان امنیتي ځواکونه وروزي او هغوی به په درنو او مجهز وسلو سنبالوي. له دې وړاندې په دې اړه خبرې شوې چې له کومه ځایه پیل کیږي، پولیس مشر به دا پریکړه کوي او اعلانوي به یې، خو موږ خپله تیاری لرو. زموږ او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یوه دوه اړخیزه موافقه شوې چې دوی به زموږ تجهیز کوي او نورې چارې به موږ پر مخ وړو. دا به له 2011 کال پیل کیږي او په 2014 کال کې به بشپړېږي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 21 چې په افغانستان کې د نوي 2014 لمریز کال لومړۍ ورځ ده، د دغه هیواد د څو سیمو امنیتي چارې عملاً له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. اولس مشر کرزی به په همدې ورځ د هغو سیمو نومونه په ګوته کړي چې واقع افغان امنیتي ځواکونه په لاس کې اخلي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، څه موده وړاندې یو امریکایي وګړی ریمن ډیویس په پاکستان کې دو پاکستانی وګړي وژل او هغه دا وویل چې دغه کاري په خپل دفاع کې وک. د هغه د سفارتي حیثیت په اړه تر ډیره وخت نه اندرې روان وي. اوس د ریمن ډیویس په اړه عدالت یو پریکړه کړې. د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل له اسلام آباد څخه موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. انیسا، د ریمن ډیویس په اړه نوې خبره څه ده؟
جی بالکل، امریکایی وګړي ریمی ډیویس چې دوا پاکستانی وګړي فهیم او فیضان په لاهور کې دغه پاړه د کیس اوریدنه نن لاهور کې کوټلک په جیل کې وشوه او د دې کیس اوریدنه چې دا هغه اډیشنل سیشن جج محمد یوسف اوجلا وکړه. نننۍ اوریدنې وروسته سیشن عدالت لخوا چې دی ریمن ډیویس باندې د دفاع 302 یعنی 302 فردي جرم عائد کړی شو او اوس د دې وروسته به ریمن ډیویس باندې باقاعده چې کومه مقدمه ده هغه به شروع کړی شي.
نو دا د فرد جرم چې عاید شوی دی، په دې مطلب څه دی؟ اوریدونکو ته دا ووایي چې دا د 302 کیس چې دی په دې کې هغه اوس مخکې داسې و چې د هغه په سفارتي حیثیت باندې هم شکونه و چې دا آیا سفارتکار دی او که نه، په دې اړه عدالت څه نه دی ویلي؟
دا اصل کې کته څو غوړې کنه نو پاوی باندې یو خدای چې کوم د استثناء کیس ته یو په هغه روان دي، بل د دې چې را دوه کسان وجیل دي یو په دا کیس روان دي او د دې نه علاوه هغه به سره کې کومه غیر قانوني اسلحه وا د هغه یو جدا کیس هم پاوی باندې روان دي. نن چې دیوانه کوم فرد جرم عائد کړی شو دی، مطلب دا چې لکه دې چې را دوه کم کسان وجیل وو نو هغه په دې باندې بس هغه یو قسم له عائد کړی شو چې دی را دوه کسان چې دی هغه وجیل دي. نو کوم څه پوری خدای وی چې دا تمام په دفاع کې کړی دی او دا څنګه سي نن
ډیره مننه انیسا اجمل، تاسو موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په لیکوي. ګران اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او موږ تاسو ته کوشش کوو چې د تازه حالاتو په اړه تاسو ته رپورټونه وړاندې کړو او همدارنګه تبصرې هم درته وړاندې کړو.
مشال ریډیو، ستاسو د زړونو غږ.
د امریکا څخه خبرېدونکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي او دغلته وخت په وخت بریدونه کوي. پخوا داسې ویل کېده چې د طالب وسلوالو زور یوازې په جنوبي ولایتونو کې دی، خو اوس داسې ښکاري چې دوی خپل بریدونه نورو سیمو ته هم غځولي. داود خټک د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د دې مقالې غټ ټکي درته وړاندې کوي.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي چې د امریکا او ناتو د اغه هڅو په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو زور مات کړي، وسلوالو په دغه سیمو کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې په تیرو دریو اونیو کې تر اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوز په شمیر کې د زیاتوالي سره تر یو حده د وسلوالو طالبانو زور کم شوی، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو بمی بریدونو په دغه هڅو بد اغیز کړی دی. د ورسپانې په وینا له دغه بمی بریدونو داسې څرګندېږي چې طالبان یو وار بیا د افغانستان په شمال کې خپل قوت زیاتوي او دغه شان د دغه هیواد په جنوبي برخو کې هم د امریکایي پوز بریاوې د زیان سره مخ کوي. ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي چې د افغانستان شمالي برخې چرته چې د طالبانو مخالفین موجود دي په یو وخت کې تر ټولو آرام سیمې ګڼل کېدي، خو په کال 2009 کې طالبانو په دغه سیمه کې خپل قوت زیات کړو. د ورسپانې په وینا د کال د پیل څخه وسلوالو په کندوز ولایت کې 11 بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تیره میاشت هم په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز په ځانمرګي برید کې 45 کسان وژل شول. دغه شان تیره اونۍ یو ځانمرګي برید کوونکی د کندوز د پولیسو مشر او دوه نور کسان وژل. د ورسپانې وال سټریټ جرنال په وینا ځینې غربي کارپوهان او ځایي چارواکي ګمان کوي چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ د مرستې د کمی په نتیجه کې رامنځته شوی دی. که څه هم امریکایي ځواکونه زیاتره په ناآرامه جنوبي برخو کې بوختي، خو سمو د وړاندې یې شمالي برخو ته هم ډیر پام ګرځولی و چې په نتیجه کې وسلوال طالبان یا خو ګاونډي هیواد تاجکستان ته تښتېدلي او یا په دغه ولایت کې پټ شوي دي. د ورسپانې په وینا که څه هم طالبان له دغه سیمو څخه اوستې شول، خو د افغان ځواکونو تعداد دومره نه و چې دغه پاکې کړې شوې سیمې تر کابو لاندې راولي. د لړکې افغان او امریکایي ځواکونه په پام کې لري چې دا کمې د ځایي خلکو په مدد سره پوره کړي، خو بیا دا ستونزه هم رامنځته کیږي چې دغه ځایي ملیشي خپل ژبنی تعصبات په پام کې لرلو سره د خپل مخالفینو پر ضد ګامونه اخلي.
داود خټک مورید برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په نړۍ کې د ټیمي توانایي د بټیو او د هغوی د منفي اغیزو په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي چې یو داسې ټیکنالوژي چې خلکو ته یې د بې ضرره توانایي وعده ورکړې وه اوس خپل باور له لاسه ورکړی. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستې او مهم ټکي یې دراوړي.
نیک بټلر په فاینانشل ټایمز کې لیکي په تیرو لسو کلونو کې چې د خلکو په ذهن کې ایټمي توانایي کوم باور ترلاسه کړی وو، یوې نه کنټرولېدونکې پیښې دا وښودل چې د ایټمي توانایي له بټیو سره خطر هم تړلې دي. ایټمي څنګه په باوري توګه منصوبې لري؟ په دې لړ کې په نړۍ کې د څه باندې 409 ایټمي بټیو د جوړولو وړاندیز شوی چې زیاتره یې په ایشیا کې د بجلی د زیاتېدونکې ضرورت د پوره کولو لپاره دي، خو بیا هم په دې کې 14 په امریکا، 11 په برتانیا او ځینې نورې په یورپی هیوادونو کې دي. د روانو حالاتو په ترڅ کې ټولې هیلې اوبو یوړې. د نوو بټیو جوړول به د ځنډ ښکار سي او ټوله نړۍ به دې ته ګوري چې د جاپان په فوکوشیما ښار کې څه وشول. پانګاچونکي به هم په بټیو کې تر پیسو لګول وړاندې پر دې سوچ کوي چې نتیجه خو به چاودنه نه وي، لکه څرنګه چې په 3 مایل آیلینډ، چرنوبل او اوس په جاپان کې اټمي بټۍ وچاودې دي. ورسپانه لیکي چې د دې پرته د لسګونو کلونو راهیسی د کویلې او تیلو پر ایستلو کې هم ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا ښکاري چې روانو حالاتو ته په کتلو سره به په امریکا او یورپ کې د نوو ایټمي بټیو جوړول ډیر ژر وځنډیږي او پخوانی بټۍ به بند کړل شي. ورسپانه پر مخ لیکي چې په جاپان کې د ایټمي توانایي په بټیو کې تر 14 وروسته اوس په هندستان او چین کې د بجلی پیدا کولو لپاره د ایټمي بټیو د جوړولو کار پر خپل ځای درېدلې دي. دا هغه دوه هیوادونه دي چې د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره بجلی ته زیات ضرورت لري. ورسپانه زیاتوي چې اوس مهال په ایشیا کې د خلکو په ذهن کې دا پوښتنه راپیدا کیږي چې اوسنۍ زلزله به د جاپان کمزوري اقتصاد څومره اغیزمن کړي. خلک دا فکر کوي چې د توانایي د لاسته راوړنې لپاره به په جاپان کې تیل او د ورځني ژوند د توکو بیې ډېرې لوړې سي. ورسپانه لیکي چې د اټمي توانایي د څانګې لپاره راتلونکي څو ورځې ډېر مهمې دي. په فوکوشیما کې چې د روان حالت له کبله کوم راډیو اکټیو مواد خارجېږي، هغه په نړیواله کچه خلک بے باور کړي دي. ورسپانه په پای کې لیکي چې یو داسې ټکنالوژي چې خلکو ته د بې ضرره توانایي وعده ورکړې وه، اوس خپل باور له لاسه ورکړی دی.
د مسافرو خبرونه اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري دا وخت په پېښور کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. نجیب امیر سټوډیو ته راغله ده د خبرونو سرټکی به تي وارو. پاکستان یو عدالت د قتل په تور په نیول شوی امریکایي وګړي ریمن ډیویس فرد جرم عاید کړو. ایم کیو ایم د پیپلز پارټي سره د خپلو اختلافاتو له ختمولو وروسته د اسمبلی نه خپل بایکاټ ختم کړ. شمالي وزیرستان کې یو وار بیا ډرون حمله شوی چې 15 کسان پکې وژل شوی دي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال پیټریس وایي د طالبانو فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. د جاپان خلک د ایټمي تابکارۍ د ممکنه خطر سره لاس او ګریوان دي او نن د ورلد کپ په ترڅ کې مقابله کیدونکې دا چې نیمه ګنټه پس پا دا لوبه شروع کیږي.
اوریدونکو خبرونه مو له نجیب عامر څخه واوریدل. نن د کرکټ د ورلد کپ په لړ کې د استرالیا او کینیډا ترمنځ میچ کیږي چې لږ وروسته به پیل شي. اوس تاسو یو رپورټ لرو د نړۍ سترو اته هیوادونو یا جی ایټ غړو په لیبیا د نو فلای زون یا په لیبیا د پروازونو بندیز د فیصلې هرکلی نه دی کړی او په دې توګه د فرانس او برتانیا دغه هلې ځلې ناکامه شوې دي چې د جی ایټ ملکونه په دې سلا کې چې په لیبیا دی د پروازونو د بندیز پریکړه ولګیږي. هارون باچا په دې اړه رپورټ لري.
د فرانس په سرخار پیرس کې د جی ایټ یا د نړۍ د پرمختللي اتو هیوادونو د خارجه وزیرانو په پرونی غونډه کې برېټانیا او فرانسیا د خپلو هاغو ګډو هڅو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل چې غوښتل یې د لیبیا په فضا کې په پروازونو د بندیز لګولو پریکړه مخې ته راوړي. د یاد شوي سازمان د هیوادونو خارجه وزیران البته په دې خبره سلا شول چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا له لارې دی د مرکز افیف حکومت د لا سختو بندیزونو د راوړلو په ترڅ کې چې پوځي عملیات کول پکې شامل نه دي فشار سیوا کړل شي. په غونډه کې برخه اخیستونکي د جرمني خارجه وزیر ګایډو ویسټر ویلا په پیرس کې خبریالانو ته وویل چې دغه حکومت په لیبیا کې د الوتنو د ممنوع زون د رامنځته کولو سربیره دغلته د څه قسمه پوځي مداخلې کولو په مسله زړه نازړه دی.
وی آل فیل سولیداریټی وذ دوز هو فایټ اگینست کولونل ګادافي.
موږ د هغه چا سره چې د کرنل قذافي مخالفت کوي د یووالي سرګندونې کوو. ولی بل لوري ته باید دا هم ګورو چې پوځي مداخله د مسلې د هواري لار نه ده. دا یو اسان لار نه ده او نکم اسان حل دی. زمونږ له نظره دا یو ډیره ګرانه او له خطرونو ډکه عملیه ده. خاغلی ویسټر ویلا زیات تکړه جرمني نه غواړي په خپله او یا هم د جی ایټ نور ملګري هیوادونه په شمالي افریقا کې په جګړه کې ښکیل شي. په ورته وخت کې بیا د قذافي ځواکونو د پرونی عملیاتو پر مهال په لویدیس کې د زوارا خارګوټه بیرته ونیولو چې د تیرې میاشتې د پاسونونو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې راغلی و. همدغه راز د هیواد په ختیځ کې د قذافي جنگي الوتکو د اجدابیا په خار بمباری وکړي چې په نتیجه کې مخالفانو خپل ستراتیژیکي ځایونه له لاسه ورکړل. په عین حال کې بیا د دفاعي چارو یو څېړنکار جیفری وایټ په واشنگټن کې د آزاد اروپا ریډیو ته ویلي قذافي به اونشي کولی په مستقیمه توګه په ختیځ کې خپلو ځواکونو ته خواړه او وسله رسول یقیني کړي. په حاضر سات کې قذافي سخوزون کړي ولی ګران بریخي چې تر ډیره وخته برقراره وساتي. هغه د خپل ځواکونو په مرسته د مخالفانو د کلک ګواښ څخه دفاع کړي ولی مخې ته لا هم سخت چیلنجونه پراته دي. څنګه څنګه چې دغه ځواکونه په ختیځ کې پرمختګ کوي هم هغه مربه له مشکل سره مخ کیږي او ښکاري داسې چې وسلوال مخالفان به نسبتا په اسانه د خپلو ختیځو سیمو کنټرول ټینګ وساتي.
for the rebels to hold and defend those areas in the east.
پداسې حال کې چې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن د مصر او ورپسې بیا د تیونس د سفر تیاری نیولې، نو مولې اونیشو کولې د جی ایټ هیوادونو د پیرس په غونډه کې ګډون کړی ولی بیا هم دغلته د زینو خارجه وزیرانو سره د لیبیا د هوایی لیکو د تړلو په امکاناتو خبرې وکړې. میرمن کلینټن د پیر پورز ناوخته په پیرس کې د لیبیا د اپوزیشن ډلو د مشر استازي محمود جبريل سره څوک چې د قذافي د مخالفینو لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو په هڅه کې دی هم وکاته ولی دواړو خواوو رسنیو ته د دغه لیدنې په اړه د معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
روزن کو تاسو مشال ریډیو او امریکایي سېنېټر جان کيري ګارډین ورسپانه کې په خپلې و مقاله کې د لیبیا د حالاتو د سمون لپاره ځینی وړاندیزونه کړي چې یو وړاندیز هم دا پکې دی چې د لیبیا د خلکو خلاف د هیواد د هوایي ځواکونو د بمبارۍ د مخنیوي لپاره باید لیبیا د نه الوت سیمه وګرځول شي. نجیب عامر د دې مقالې غټ ټکی درته وړاندې کوي.
جان کیری په دغه مقاله کې لیکي د نړۍ مشران په دې خبره سره غږیږي چې په لیبیا کې د تشدد د مخنیوي لپاره په شریکه دا پریکړه وکړي چې دغه هیواد ته د الوتکو د الوتنو مخه ونیسي او دا هیواد د نه الوتنې سیمه وګرځوي. نیټو په 1990 لسیزه کې د ولسي خلکو د ژغورلو لپاره په بوسنیا کې ورته پریکړه کړې وه. ځینو خلکو ته دا د رونډا حالت ورپه زړه کوي چې بیا وروسته د امریکا د هغه مال مشر په دې خبر افسوس ښکاره کړو چې ولې د معصومو انسانانو د ژغورلو لپاره هڅې نه وي کړې. خو د لیبیا نننی حالات د جنوبي عراق د شل کال پخوانی حالت ته ورته دي کله چې په فارس خلیج کې جګړه روانه وه. هغه مهال یعنی په 1991 کال کې اتحادي ځواکونه د عراقي ځواکونو سره جنګیدل او د وخت د امریکا ولسمشر جارج بوش د عراق خلک تشویق کړي چې د صدام حسین د دیکتاتورۍ د ختمولو لپاره دې پاسونه وکړي. کله چې عراقي شیعهګانو، کوردانو او عربانو د صدام حسین خلاف پاسون کاوه او هغوی دا انګیرله چې امریکایي ځواکونه به دوی د صدام د ظلم نه خلاص کړي، خو هغه مهال د عراق هوایي ځواکونو خپل خلک په نخه کول او نړۍ لیدل چې هغه مهال زرګونه عراقیان د جنگ ښکار شول. جان کیری لیکي د لیبیا اوسنی حالات ښکاره کوي چې خلک د تیونس او د مصر نه متاثره دي او خلکو د کرنل معمر قذافی د سلویخ کلنې واکمنۍ د ختمولو لپاره پاسون کړي، خو بیا هم ولسی خلک په تشو لاسونو د حکومتي ځواکونو سره په ډغره دي او لنړیوالو تمه لري چې ورسره ملاتړ وکړي. په مقاله کې وړاندې راغلي چې قذافی تر اوسه په خاصو ځایونو هوایی بریدونه کړي، خو هغه زیرک سړی معلومیږي. نو داسې ښکاري چې هغه یوازې خپل مخالفین په نخه کوي او کنړۍ یې پر ضد کوم ګام پورته کړ، نو ښایي هغه به د خپلو خلکو عامه وژنه یا قتل عام پیل کړي. جان کیری لیکي موږ د دې هر څه پیښېدو ته په انتظار نه شو کېناسته، نو موږ ته به سرګند ګامونه پورته کول وي او په دغو کې یو ګام به همدا وي چې که لیبیایي هوایي ځواکونو په زیات شمېر کې د خپلو خلکو په نښه کول پیل کړل چې موږ دې خبرې ته چمتو یو چې لیبیا دې د نه الوت سیمه یا نو فلای زون وګرځو. لیکوال وایي په دې اړه تر ټولو غټ مسؤلیت د ملګرو ملتونو دی چې د لیبیا د نه الوت سیمې د ګرځولو په موخه دی د قرارداد د وړاندې کولو لپاره د خبرو د رسا پرانیزي. که داسې ونه شول نو د لیبیا د خلکو ژغورل به ګران شي. د نوموړي په وینا د ملګرو ملتونو د هڅو تر څنګ په دې اړه باید سفارتي هڅې هم وکړی شي او په دې لاره کې د نیټو او افریقایي ټولنې ملاتړ هم ډیر ضروری دی او د دې تاثر د ختمولو لپاره چې امریکایي ځواکونه یو بل اسلامي هیواد هم په نخه کول غواړي په کار ده چې د عرب نړۍ ملاتړ هم ترلاسه کړی شي. عرب لیگ هم د لیبیا د نه الوت د سیمې د ګرځولو وړاندیز لا د مخکې نه کړی دی. لیکوال وایي کرنل قذافی باید پرې نه خدای شي چې په خلاص مټ د خپلو خلکو قتل عام وکړي او کملګری ملتونه په دې بریالي نشول چې لیبیا د نه الوت سیمه اعلان کړي، نو بیا په نیټو کې امریکا او د هغې اتحادیان او عرب نړۍ باید په دې خبره چمتو وي چې د خلکو د وژلو مخه ونیسي او هغسې حالات پیدا نه شي لکه په 1995 کال کې چې بوسنیا کې پیدا شول او 8000 ولسي خلک وژل شول. د جان کیری په وینا د لیبیا د ستونزې یوازنی حل به همدا نه وي چې دا د نه الوت سیمه وګرځول شي، خو لږ تر لږه به دا مرسته وکړي چې د هوایي ځواکونو د استعمال مخه ونیسي او ولسي خلک په نخه نه شي. همدارنګه نړیواله ټولنه باید د لیبیا د حکومت د مخالفینو سره د خوراکي موادو او درملو مرسته هم وکړي. جان کیری وایي د لیبیا د شخړې د هواري لپاره یو کار چې ونه شي هغه به دا وي چې امریکایي ځواکونه دې په خپله د لیبیا په خوره کې عملیات نه کوي، ځکه چې هیڅوک په دې حق کې نه دی چې امریکایي ځواکونه دی په یو بل جنگ کې ښکیل شي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې د تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د انساني حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای د ازبکستان انتظامی د دې ادارې په کارکونکو د کلونو رهیسی زور اچاو چې په تاشقند کې د خپل دفتر بند کړي، نو ځکه اوس د ادارې خپل دفتر وتړ. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت لري چې ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ ویلي په تاشکند کې خپل دفتر تړلی چې د 1500 کلونو راهیسې هلته کار کوي. د دوی په خبره پر دوی د ازبک انتظامی له اړه فشار وو او د مدو راهیسې د دوی په کار کې د خندونو اچولو په مخه د دوی په ویزو کې مشکلات پیدا کول. د دې ادارې په خبره د 10 مارچ نه دوی په رسمي توګه په دې ګام خبر وو. د ادارې مشر کینت راث وای د هیومن رائټس واچ د وسلو سره د ازبکستان حکومت دا واضح پیغام ورکوي چې په خپل واد کې د بشری حقوقو ریکارډ کره کتنه نشي زغملی. خدای زیاته کړه چې دوی بیا هم خپل ژوندیا لري او په دې به چپ نه پاتې کیږي. په 2010 کال کې په تاشکند کې د دې ادارې مشر د سټیو سوردلو کار ته د ازبکستان انصاف وزارت رسمي حیثیت ورکولو نه انکار کړو. د دې نه پرته د دې ادارې سرګرمیانې هغه وخت بند شوې کله چې په 2008 کال کې د دوی د یو کارکونکي ایګورو رونت سو په کار کولو بندیز ولګول شو. د ازبک چارواکو په خبره دغه د روس سره تعلق لرونکي اس په ازبک سوچ نه پوهیدلو نو ځکه د دې دندې لپاره سم کس نه و. د دې ترڅنګ په 2015 کال کې هم د هیومن رائټس واچ یو کارکونکي د ملک نه وویستل شو. د دې ډلې مشر سټیو سوردلو په خبره د تر ډیر فشار لاندې خو بیا هم کار جاری ساتلی او دا چې په ازبکستان کې د یو امیرانه حاکم اسلام کریموف د ډیرو کلونو راهیسې حکومت دی.
د دې هیواد په مدني ټولنه تقریبا د حکومت ټول کنټرول دی او خواشه د ټولې نړۍ نه دا هیواد لري ساتلی. نو کله چې سرخار تاشکند ته لاړ شي دا جلاتوب ډیر سرګند وي. دا داسې ده چې یو خلاته وردنه نشي چرته چې نړیوال کتونکي او بهرني تجارت ډیر کم دی. دا یقیني خبره ده چې په تیرو شپږ کلونو کې تقریبا ټولې مدني ټولنې تباه شوې دي.
completely destroyed in the past especially in the past 6 years
په 2015 کال کې تاشکند هغه وخت نیو کولاندې راغلو کله چې نړیواله ټولنه د دې غندنه وکړه چې د انډیجان په سیمه کې د حکومت له طرفه د اولست پاسون پترس کې د زور ذاتي استعمال شویو. د انډیجان د پیښې نورسته د ازبکستان حکومت په هیواد کې غیر سرکاري ادارو او د بهرني میډیا کارکونکو ته مشکلات پیدا کړل. په دې ترس کې د ازادي اروپا ریډیو او بي بي سي باندې فشار وو چې په تاشکند کې د خپل دفتر تړی. هاغلی سټیو د ازبکستان د حکومت لخوا د بشری حقوقو د سرغړونې او د جمهوری اصلاحاتو د نشوالي په اړه د تنقید کولو پر مهال دا زیاته کړه چې غربي نړۍ په افغانستان کې د ازبکستان د مهم رول پیژندنه کوي. هغه وایي
ازبکستان از انکریسینګلی پلینګ ا ستراتیجیک رول in the war in afghanistan
د افغانستان په جګړه کې ازبکستان مخ په زیاتیدونکو استراتیجیکی رول لوبوي. د دې هیواد لاري په افغانستان کې ځواکونو لپاره سامان وړل کیږي. دغه وجه ده چې ناتو او جرمني چې په ازبکستان کې هوایي فوزي اډې لري او امریکا چې د سامان وړلو لپاره د دوی د لارې استعمال کوي. د اروپای ټولنې ترڅنګ د ازبکستان سره ښه اړیکې زیاتې کړي او حکومت سره په تماس کې دي.
have been increasingly warming ties with Uzbekistan and engaging with the government.
خاغلی سټیف په نړیوالې ټولنې او په تیره په امریکا او اروپا باندې غږ کړی چې په رسمي ډول د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې باندې د ازبکستان حکومت لخوا فشار راوستل دی او غندي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیو کلاډي واه واه
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبا ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان با سوغړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
اوریدونکو، خیبر پښتونخوا پېښور کې د یتیمانو او غریبو ماشومانو لپاره د دارالاطفال یا د ماشومانو کور په نوم یوه د ښیګړې اداره جوړه شوې ده چې پکې د ماشومانو د تعلیم، د خوراک، څښاک، د صحت جامو او د لوبو او زده کړو خیال ساتل شي. شبیر جان رپورټ لري په دې اړه.
د اداره کې دعوت خوشا 250 ماشومان دي. دا چې دغه ماشومان ژوند سرنګ تریږي، تر خپل ژوند په خپل باندې دغه ماشومان او مشال یېډو ته صدا رنګو وي.
ما دلته ډیر خوشو، بس سبق وایو، د سپاره سبق وایو، بس اسکول ته ځو، بیا دلته راځو ټیوشن وایو. دلته کې امیر اوسم، پلان منیسټر، بس وړو کې بیٹه کې اوسېږو. د سره کار درک نه دی، نو مور مې د وکسان مې نیای دا ورکل اور دو به مور سے عزت دلتا ہے میر خپل وخت میری
زمانہ مہنا دے رات درے کال دے میرے کے عزت تعلیم کو ہم سبق کرے
خدا یتیم خانہ دسی گنی چی سنگوی چی بدا یتیم خانہ دا مونگا دا اسکول دی معشوم دل تا داخلہ انو دا غلط خبر دا جی دا خودیم دا صرف دا یتیمانان دا پارا بلے چی دل دا معشومان مونگ سر راشی چی دا چا مور پر جندی وی آغا دیر زیاد فیل کئی آغا احساس کمزوری کی مبتلا شی
دا دوانے ولد دا چی دا معشومان دا ادارہ دا ایپوا دا آل پاکستان وومن اسوسیشن یعنی دا ټول پاکستان دا زنانو تنظیم دا سور لاندې کار کوي خو له دوی زیات کړه چې دوی ته اوس هیڅ قسمه سرکاري مرسته نه ترلاسه او دا دا مالدار خلکو په زکات خیرات باندې چلیږي دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید دوی سره د هر قسمه کومک وکړي شي چې د دغه ماشومانو په ښه طریقه تربیه وشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
گران اردن کو تاسے مشال ریڈیو ری دے شبیر جان رپورٹ مو وور دا اوس هم 19 پروگرام سپیشلی خلق وخرر سے دل دے دا سپیشلی خلق کوربا مجید بابر دے نو رازی چوارو چے پننی پروگرام کی درتا چ لری
خدا یا سشو هاغه خلی خلی خلق پظاہر پو باطن سپین سپیچلی خلق اس خندا میں لدے خلقو سر نشی جڑوی میں ہاغا تللی تللی خلق
خوگور ادن کو استاس قربا مجید بابریم او پا 19 پروگرام سپیزلی خلق کے مو ہر کلے کاؤں اور ادن کو دا قبائلی سیمی خیبر نم خوب مو ضرور اور دلیوی او ہم حق خیبر چی دا پختو دا غزل بابا دا امیر حمزہ خان شینواری خیبر دے زوانی مرک شاعر مصری خان خاطر ویلی و خاطرہ یار دی پا خیبر کی اسی ٹول درا دس پیلنو ڈکشا او چې تر کومه دغه درا د سپیلنو ډکوه بدمرغي او بدنظری ترلرې وا په نننی پروګرام کې به تاسو ووري چې په قبایلی سیما خیبر کې څنګه د قبایلی مشرانو د وجنې شروعات شو د قبایلی سیمې خیبر د اهمیت په اړه مې په امریکا کې میشت سیړون کی او خبريال امتیاز علی نو پختل نو هغه راته ویل
خیبر استراتیجیکلی ډیر مهمه قبایلی ایجنسی ده. یو خو پېښور ته نږدې ده، بل دا چې دا تورخم بارډر دی هلته کې، او په موجوده وخت کې د کومه د ترهګرۍ په ضد چې کومه جګړه ده، په دې کې د ټول نه غټ اهمیت ده دا دی چې د نیټو او د امریکې د فوجانو دپاره چې کوم سامانونه ځي د هغې د اویاو نه زیات فیصد چې دی او د دې لارې تیریږي. دغه ډېر اهمیت لري د پاکستان د حکومت دپاره، د امریکې دپاره او د ناټو دپاره. نو دغه یو ډېر غټ فیکټر دی چې د خیبر ایجنسۍ اهمیت نور هم زیات کړی دی، او همدغه وجه ده چې لکه کله کله دام شک کېږي چې د پاکستان اسټابلیشمنټ یا د پاکستان چې کوم ملټري ده هغې هم دغه سیمه کې ځینې ترهګرې ډلو سره مرګرتیا کوي، ځکه چې هغوی غواړي چې په دې سیمه کې خپل اثر رسوخي او د ځینو غټو ډلو د هغې مخنیوی په دغه سیمه کې ونیسي.
د امن نه ډکې خیبر قبایلی سیمې ته وسلوالې ډلې څنګه راغلی او د دې شروع څنګه او چا وکړه؟ راځئ چې امتیاز علي ته غوږ شو.
دلته یو ځایي قبایلي وګړو حاجی نامدار نومېده، هغه په سعودي عرب کې و، هغه دلته راغی او هغه یو خپله اداره جوړه کړه په نوم د امرو بالمعروف او نهي عن المنکر. هغه غوښتل چې په خپل قبایل په دې خبر ایجنسۍ کې د طالبانو غوندې یو نظام راولي. هغې نرورو دا سلسله شروع شوه، او بیا ورپسې سمدس دلته کې دوه مولیان روچت شو چې یو د بریلوی مسلک والا و پیر سیف الرحمن، او بل چې کومو هغه د جماعت اشاعت توحید والا کسو چې دغه نوم مفتی منیر شاکر و. دې دواړو به خپل خپل غیر قانوني ریډوان استعمالول د خپلو جماعتونو نه، او په هغې باندې به د قرآن ترجمه کوله، خو په هغه ترجمه او په هغه سیزونو کې اسلامي تعلیماتو کې به دوی د یو بل خلاف خبرې کولې، فتوې به ورکولې. دغه وخت کې دلته کې چې کوم ځایي خلک و، په هغې کې قبایلي مشران هم و، عام وګړي هم و، هغې هم وویشلی شو. څه خلک یو ملا پسې لاړل، څه بل پسې لاړل. بیا حالات چې کله په 2008 او 2009 کې ډېر زیات خراب شو، دی دواړو مولیانو خپل خپل چې کوم خلک وو هغوی هغوی وهڅول او هغوی یو بل پسې ټوپکې راپورته کړې، او بیا هلته کې په باړه کې په دغه ټوله سیمه کې چې کومه خونریزي وشوه، خلک وژل شول او ډېر تباهي وشوه. چې کله قبایلي مشرانو جرګې مرکې شروع کړې، او دلته کې د دواړو مولیانې د خیبر ایجنسۍ نه په خپلو مجبور کړو، نو دې نه وروسته بیا موږ وکتل چې هلته منګل باغ را پیدا شو، او هغه خپل لشکر اسلامي په نوم باندې د خپل تنظیم جوړ، او هغه اوس هم هلته کې شته دی. د هغې یو پوره هول دی په دغه ټول چې کوم د باړې سره سیمه ده خوا کې، دا ټول د هغه د اثر لاندې ده. هغې سره سره بیا سمو د وروستو د پاکستاني طالبان چې کوم دي، تحریک طالبان پاکستان، هغې هم خپل کسان چې وو هغه دې سیمې ته راولېږل، او د هغې ځینې قمندانان چې کوم وو هغوی بالکل دلته کې به خپلې خپلې ډلې جوړې کړې. نو اوس په خیبر ایجنسۍ کې ډېرې زیاتې ډلې دي، هغې مختلف تنظیمونو سره تړاو لري. د پاکستاني طالبان دي پکې، د منګل باغ ډله ده پکې، دغه شان پکې پیر محبوب الحق ته پکې، نور داسې دي. او دې نه علاوه ته کې چې کوم کرمینل غلاګانو والا داسې نور خلکو تختولو والا، دا ټول عمل تشته دي.
د خیبر په سیمه کې دوه لوی قبیلې اوسېږي، یوه قبیله ده د شینوارو او دویمه قبیله ده د اپریدو. چې کله د مسلک په نوم جوړې شوې ډلې دغه سیمې ته راغلي، نو د اپریدو مشرانو هم خپل کام راغونډ کړو. د کوکی خیلو قبیلی یو غړی اکرام الله جان کوکی خیل وای چې
زمونږ چې کوم خپل ایجنسی ده، په دا کې داسې تنظیمونه وو چې هغه لکه سیاسي چې کوم پاور دی د قبایلو د مشرانو د جرګو هغه په لاس کې اخته وو، او مشران یې چې بې وسه کړي وو. زمونږ د کوکی خیل کام داسې حالات وو چې مونږ دا کوشش کولو چې کوکی خیل کام چې دی یو طرف ته هم د یو تنظیم سره اټیچ نشي، او چې کوم زمونږ زوړ جرګه سیستم دی، زمونږ مشران دي کام، زمونږ ملکان دي، دا ټول چې دي خپل چې کوم د جرګې طاقت و هغه د وو په لاس کې وو. نو داسې حالات جوړ د شول چې کوکی خیل کام چې دي ټوپک راخستې وي، یا د یو تنظیم سره یا د یو بل سره په جنگ کې وي. دا لا د ډېر لوی فضل په دا کام باندې چې دوی مشران چې دي، دوی چې کوم جرګه و هغه هرنګې پاتې شو، او دوی چې کوم کوشش کړی وو د امن هغه کې ډېر هدف پورې کامیاب وو.
اکرام وایي چې کوکی خیل قوم د امن دراوستو هڅه کړی، او دغه د امن راوستو ارمان د کوکی خیلو د قبیلی ګناه وګرځیدا، او یو نفس بل مشرې اوجل شو. ملک ادریس خان کوکی خیل راتا اویل چی پا دغا مشرانو کی یو مشر
ابراہیم کوکی خیل خو یو داس شریف او اخلاقی انسانو یا خو زی رور یم کزی صفت کم نو بیا بخلق اوی خو جدی ببارک تاسو هر شانا تا پاسو کم دغا طول خلق خپل اغا پا امدا جور کریو چی اخلاق او صفتون بکی دیر زیادو
خپل کام سرا بے کچا مین لرون کے ملک ابراہیم جان کو کی خیل کلا وجل شو
د جمعه ورځ وا تقریبا یو یو نیمه بجو او دا جنس را روانو د کوشش دا او چې جمعه مستزان اور سوم دلته په 2 بجه تقریبا په کم 2 بجه جمع کیدا په کلی کې نو دا را کوشش و چې زانو رسوم نور ټول گاڑی د دنه مخ کیو دا اخیری پاتې شو او د 10 را زنانه مو په گاڑی کې نو دا چې دی وزیر ډنډ لاکی تر اورسه دو نو دلته دی باندې یو گاڑی نه ده جوړ شوی نو زنانه او ماشومان
د اکرام الله جان کوکی خیل نے پختنا اکڑا چی ملک زادہ ابراہیم جان کوکی خیل کل زیگے دلے او سجدکڑی ہم کڑے وی نو حقرا تویل
ابراہیم ملک چیزی علا دی دیو بخی پا نون سواش پک او یا کی پیداو شو پا پی حوالی مرسی نای دی آئی آر ڈگری اخشتی و ایم ای آئی آر او دیر گرده دلی سڑی و یورپ تا با دیر زالی لارو پا دا گرمو کی فرانس تا اٹلی تا انگلینڈ تا کلا کلا با بیزنس سلسلہ کی دای جاپان تا لارو دارنگی دا غا سوشل اکٹیوٹیز و مری جوندی بای کول دا کام او نارمالی چیزی سہرہ تا مخام و بوری بای دا کام پا جرگو کی مصروف و دا کام مسئلے بای حل
تعلیم یافتہ پکام مین دا عام اولس دا مسلو دا حل دا پار لیوالا زوانی مرگ ملک زادہ ابراہیم جان کوکی خیل چاو وجلو اکرام اللہ جان کوکی خیل راتا صدا سے ہوئے
دا ابراہیم دا شہادت نپس زمونگ مشر ملک جو سٹیٹمنٹ پر کوچ یرا دیر گولی دا اسمان نا رو گرزی کی پخل کو باندے یرا گولی رو گرزی دا ابراہیم باندے اور ابراہیم شہید شو زمونگ مشر چیزی زمونگ ملک سے اچھا بانیم دوانا دا کرے زمونگ دا فیملی زمونگ دا خاندان دو سلور سو کالو یو سیاسی تاریخ پروت تے دا ٹھول و کامول فمخ کے خو زمونگ مشرانو ایت کلام دا سی کار ندے کرے چھے مونگ دا چا دا جوان دا تکلیف جوڑ کری وی دا چا جوان نما خستی وی مونگ سیاست کرے دا شدگردی مندا کرے مونگ سیاست کرے جنگونی مندی کری مونگ تش سیاست کرے دا کام دا خدمت دا پارا دا وطن دا خدمت دا پارا
دا کوکی خیلو کبیلا دا کام او دا وطن دا خدمت دا پارا سر پتلی کے ولاڑا دا حکومت او دا حکومت امنیتی ادارے سکوی زر علی خان موسازی وائی
حکومت کو فضائر باندې فوج او پاکستان هغه سو اپریشن دی خلاف او هغه د سی اپریشن دی چې درغلم بیا درغلم دا سی د پښتو فلمونو به چېو کتر مون پرې سینماګان او د نمونه ورېدو چې آی کی مختلف قسمه د خندا قسم نمونه او دا سی د خندا قسمه اپریشن شو چې هغه اپریشن د تر حاضر نه مات کو او نه د دې جالي شکم نه ختمه کی بلکې پورس پورس باندې دا تر حاضر نورم زیات شو د دې وسایلم زیات او دې چې دې سترنتم زیات شو خلکم ورسره زیات شو نو موږ په یوګو چې عام خلک لگا باړه کی عام خلک ورسره نشته عام ول ورسره نشته او نو په یوګو چې دا کم طرف نه سپورت کیږي څوک یې سپورت کوي دا ولې زیاتیږي مقصد څه دی
د ملک ابراهیم جان کوکی خیل ګنا سوا سودیر افریدی نه پوښتنه وکړه
دا دا و یو ډېر بهترین حکمت عملی و چې خپل قبيله دې یو غټ ټینشن یو غټه پیمانه باندې دې فوجي اپریشن هم بچکړه او پاغه ده کې دې اسکر پسندې په داسې طریقې سره یو قسم د مخنیوي وکړو چې هغه خپل قبيله دې اسکر پسند او مقابله ته مو نظر ول لکه دا غو په ځز باندې لشکر کشي و نکړه لکه په نورو قبيلو کې چې کیږي په باجوړ کې او سولیا په نورو علاقو کې په کورم ایجنسي او رغزو کې چې کوم شوی یا په دار ادم خلکو کې شوی
د خیبر پولیټیکل ایجنټ یا نورو حکومتي ادارو خپل کردار ادا کړو او کنا تپوس می د ملک اکرام الله جان کوکی خیل نوکړو
چرته دا پیښه وشوه د غسر په شل غزا کې د قصدار فور چیک پوسټ وو خو ایڈمنسٹریشن پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن یا خاصہ دار اس قسم کوشش نہ کرے ترا گر چیز یا دہشت گرد چیز یا وہ خلاف سیکشن والی اور نہ پورے ما خیال دے اس قسم کوشش نہ شوے یا تا انویسٹیگیشن نہ دے شوے چرا منتدا پتہ ہو رہی چرا دچا دو طرف دا کار شوے دے
د زوانی مرگ ملک زادہ ابراہیم جان کو کی خیل وجنی د ہغ کورنای باندے س اغیس کڑے دے د ہا ضرور ملک ادریس خان کو کی خیل راتا صدا سے ہوئے
دا ہو من دا اللہ دا طرف یو
وګڼلو او ذهني خدا ډېر غټ غم او مونږ چې وایو چې د دین غټ غم بس الله دې هیڅ ته مخې نور غم خو دومره غټ غم چې زویم چې په دې ټوله علاقه کتا سو ته پوسو کې به دومره غټ علاقه باندې به دومره غټ غم نه خبره لکه کم غم چې بل اورت راغله و
گلونا د گلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري